سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي استازي د دوهې فورم په څنډه کې په افغانستان سوریا او افریقا کې اسلامي دولت ډلې یا داعش سره پر رواني مبارزې خبرې کړي د وزارت پرون یو خبر پاڼه کې ویلي فیصل بن عبدالله آل حنزاب دا خبرې د همدغو هیوادو له استازو سره په جلا جلا کتنو کې کړي خبر پاڼه کې د داعش د اوسني ګواښ او دا چې له دغې ډلې سره مبارزه څه ډول روانه ده معلومات نه دي ورکړل شوي فرانسوي څېړونکو او چارواکو د تېرې نومبر میاشت په 14 وویل داعش اوسمهال په افغانستان منځني ختیځ او افریقا کې فعالیت لري چې پخوا ته په کتو کمزوری شوی دوی دا څرګندونې د پاریس د خونړي برید په لسمه کلیزه کې وکړي هغه برید چې د داعش څو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو 130 تنه ووژل د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي بې وزلي او خوارځواکي په افغانستان کې زیاته شوې او دغه وضعیت د ژمي په میاشتو کې لا پسې حالات بدتروي هغه دا خبره له الجزیرې ټلویزیون سره په دوحا کې په یو مرکه کې کړې چې پرون خبره شوې ده ښاغلي اسکاو ویلي دي چې د WFP نږدې نیمایي بودیجه کمه شوې ده چې له امله یې د افغانستان په څیر په هیوادونو کې فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي دي د هغه په خبره WFP مخکې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو سره مرستې کولې خو اوس د بودیجې د کمښت په خاطر دغه اندازه 2 میلیونو ته راکمه شوې ده د جرمنی په فرانکفورت کې لزګونه افغان فعالان او ځوانانو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه غونډه وکړه او ملي ډیالوګ یې یو جدي اړتیا وبلله د افغان ښځو د کار زده کړو او ټولنیز ګډون له حق څخه دفاع د دوی د بحثونو د سر موضوع وه د ملي مرکې تر عنوان لاندې دغه غونډه د دسمبر په 6 جوړه شوې وه خو خبر پاڼې پرون ماښام ازادي راډیو ته رسېدلې د دوی د خبر پاڼې له مخې تر هغو چې د افغانانو بېلابېل نظرونه او غږونه وانهورېدل شي افغانستان ثبات او ښې راتلونکي ته نشي رسېدلی طالبان وخت له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم کار او سفر په ګډون بېلابېل بندیزونه لګولي چې وخت نا وخت نړیوال بنسټونه او افغان فعالان په اړه اندېښنې څرګندوي او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه لندن ته لاړ شي او هلته د بریتانیا په ګډون له خپلو اروپایي متحدانو فرانسې جرمني او ایتالیا سره وګوري دغه بحثونه به له روسیې سره د سولې پر پلان او دغه راز اوکراین سره د پوځي مرستو پر دوام متمرکز وي د لندن بحثونه د امریکا په فلوریدا کې د اوکراینی او امریکایي چارواکو تر درې ورځنۍ خبرو وروسته پلان شوي که څه هم دواړو لورو دا خبرې مثبتې بللي خو د پام وړ کوم پرمختګ پکې ونه شو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي خپله وروستۍ هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ودروي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست شروع غلاس دی ولسم ټولګي و څلرم واسطه نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي په تیر لوستنو کې موږ د حجرې جوړښت و پیژندې د دې حجروي غشا مو پیژندل همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دینو مال پیژنو دی په څه ډول سره دی یو خاص خو بل خواته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کو سمجه ستاسو درس چې دی هغه د 20 صفحه څخه تر 40 صفحه پرې به دوام وکړي ژوند موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکل تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډول ویشل شوی دی یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي او بل یې غیر فعال لیږدونه چې د چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي د دوی ترمنځ توپیر څه شې دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال بکشی کی صورت نیسی انرژی پا مصرف نرسی یا هم ده انرژی مصرفول تا ضرورت نلری کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي خپل په طریقه سره مثال خپل سر ته رسیږي د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل دي ته مو شوایو غیر فعال لږونه په ساده ډول سره د تعریفولای شو چې د انرژي له لګر څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدن ته غیر فعال لږونه ویل کیږي چې غیر فعال لږونه چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی دی یوی د نفوز یا هم ډیفیوژن په نامه سره دیږي او بلې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړه مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه ورقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم په مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسه هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي د دغه لارې خارجیږي، یعنی د غلیز محیط څخه ورقیق محیط ته دا څه سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپل غلظت یې ډېر دی تر اوبو او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري، نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسې ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي چې په دې سره موږ وایو دوی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی یا په ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوذ عملیه چې ده هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي، همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوذ د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې ده کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر اوسي او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس د عملیې څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بورې محلول چې دی خپله د دغه غلظت اوبو غلظت ورته څه کوي ور ډېریې تراکم محیط یې ورته څه کوي غلظت یې ورته ډېریې، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو، نیمه قابل نفوذ یعنې وګوري نفوذ تېرېدونکی ته وایي او نیمه قابل یعنې چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نه شي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د دې پردې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبو مالیکولونه چې دی هغه نس تیریدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دغه کم برخې ته و هغه برخې ته چې غلظت یې کم دی، چې دې ته موږ د څه عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو، چې دا چې د خپل د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډیر مهم رول لري، چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چې کیږي و دغه محلول ته ځان رسی، ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت شته ډیر دی، چې دغه فشار چې کله پر دی باندې دیږي دا فشار د چې په نامه سره دیږي د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي. ورپسې راځو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویاتو څخه د اوبو کې کښېښول سي، که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینې سره کرویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چیوي چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنی د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی پکښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي په عادي اندازه باید دوی جذب کړي، چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي او کچیری په بیخي یوازې اوبه چې کې آزاد کې او د اوزموسس عملیه په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي دا به چې دی د هایپرتینیک په نامه سره دیږي چې دا هم د یو د بنظمیان شاملېږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغه کې باید چې په منظم ډول سره سرته ورسول سي ترڅو د بینظمیان سره مخامخ نسي. او همدارنګه رازو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی کچیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چې کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه کچیرې جذب هم کې دی نه چې وي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوزي دیوال لري چې سلولوزي دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کېږي او تازه پاتې کېږي. د دې د سلولوزي دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوي کوي چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوي وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پرسیږي مګر همیشه چې وینه، چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کېږي او د تازه والی په حالت پاتې کېږي. ورپسې رازو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب، دا ټول د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري، د هغه له لارې چې کېږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي. په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو قرار قرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی قرار قرار مړاوي کېږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دي د لیشو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کېږي او دغه نبات شین پاتې کېږي تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي تو کو نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایی موادو انتقال، د هغو د وینې جریان ته داخلېدل، د ټول د اوزموسس د عملیې په واسطه کېږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي وي هغه د وینې جریان ته داخلیږي چې دا خپل د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا وه غیر فعال لیږدونه. چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوسولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیه چې کله دوی سرته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپله عملیه چې کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لیږدونه. فعال لیږدونه چې د هغه د غیر فعال لیږدونې یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دی کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کیږي او انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لیږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دی غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي هغو ته چې کوي د دغه فعال لیږدونې په واسطه صورت نیسي چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لیږونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس اندو په معنا د داخله تو، سایتوسس د حجرې حجرته، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجرته د داخله دو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالې لژدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروتینونه اوبه دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه دغه اندوسس د سایت مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی ما قابل نفوذ پر دی لاري او حجرې ته چې کیږي داخليږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوشل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسی لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کم فاګوسایټس د غټ مالیکولونه راځي، دغه الیفافه په د حجرې شا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي، او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس چې دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي، او کم د اوبو څاڅکي چې دي هغه داخليږي او دغه الیفافه بندیږي، او دغه الیفافه چې دی یا دغه کم جوړښت چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسس دی، هغه هم عیني مرحله سره رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دي یا ځینې مواد دي چې کله په حجره کې چې ترکیب کړي باید حجرې مثال د حجرې خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسس په واسطه بیا یو پوښ د دوی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي، او د دوی د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي، چې دا هم چې سول اگزوسایتوسس یا هم د موادو خارج دي. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر، او سایتوسس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسس چې د هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پوښتنه، میوسیس څه ډول یو عملیه ده؟ او درېمه پوښتنه، د پینوسایتوسس او پاګوسایتوسس څخه مطلب څه شی دی؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست د ولسم ټولګي و څلورم لوست. تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بینظمیانې هم به زده کړو، همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په تیل لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنترومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي، او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کې انتقالي خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کې انتقالي. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه چې د ایکس کروموزومي کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده رنگ نلیدل دی، هاو بل ناروغی ده هیموفیلی په نامه سره یادیږي. رازو دغه کم ناروغیانی چې دی دوی زده کوو. رازو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی، دا عموما دغه کسان چې دی یا خو نه ویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص وړتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغه کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنه ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده
په نارینه وو کې زیات ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دي. چې کې دغه نارینه وو کې چې واز راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کیږي اخته کیږي، چې په دغه کې د ایکس مثال د جینونو بې نظمیانی د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بلې د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نه لیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نه سي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکې کې نه انتقال لسی. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کیږي، او که چیرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چیرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کیږي پټیږي، خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي. مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کیږي او پر بل خاصیت باندې غالب کیږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کیږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغي سره اخته اوسي، کېدای سي کوم نسون چې مسکیږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي په دې ناروغي. یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغي اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي هغه هم په دې ناروغي باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه، وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري، چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي، چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي، چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای، چې دی ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي. یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پرته وي، چې دی ته جین لینکیج ویلی شو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کیږي، مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یې، ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پرته دي. ورپسې راځو پولی جین صفتونه وایو. پولی خپله پولی جینیک دا چې دی خپله د نامس معلومیږي، پولی په معنا د ډېر سره دی، دا هغه دی چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی، دا ټوله چې دی په پولی جینونه دی. یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص انتقالیږي، هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال، که چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي. یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کیږي، د پولی جین رامنځته کیږي. او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي، چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري، چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کم ورېښتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چرکی رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري، چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کیږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کیږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کیږي، چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته، هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کیږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې شوی اوسي په لومړي نسل کې، مثال راښکارنه په دوام نسل کې چې راښکاره کیږي، چې دا د جینټیکي بې نظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته، هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کیږي، چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي، دا ماشوم د وخت په تیرېدو سره چې کیږي خپل ژوند د لاس ورکوي، په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو، که چیرې دا وژونکي جینونه د دوی په جینټکس کې د دوی په جینو نوم کې وجود ولري کې دای څه د دې کوم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان لمنځه ولرسي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تیر لوستونه مو په صحیح ډول سره زده کړي وو سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړي وو سي. تاسو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جنټیکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کیږي خواص لیږدول کیږي. دلته سوال پیدا کیږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري. ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکي دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي. یعنی کوم اولادونه چې مس راځي هغه حتمي نه ده چې حقوقی هم په مثال مایوب اوسی. همدارنګ مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجو سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنگ لري که چیرې یوه درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنګ اخلي سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته څه ورکوي تغییر ورکوي خو دا فینوټایپ کې دی په جینوټایپ کې کوم تغییر ورته نه راځي. همدارنګ د دوی چې دغه کوم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره په هغه کې وجود ولري او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچني په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته موږ په دې کې ډېر توپیرونه ووینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی یعنې دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نه سي چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دوی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګو درملو او نور په واسطه رامنځته کیږي چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کیدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې هیڅ تاثیر نه سي اچولی. لکه چیرې د سترګو رنګ ووینو د سترګو رنګ که چیرې په جین کې څه رقم راغلی اوسي چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولی. دغه رقم د غوږو پوڅکي دي چې دوی مثال عموما د تړلي پوڅکي او خلاصې پوڅکي چې دي هغه د جین په واسطه چې کیږي جینټیکس د لارې د ارثي خواصو د لارې انتقالیږي هغه په څه شي پورې د مثال په چاپیریال پورې هیڅ کوم ربط نه لري. دا چې دي ثابت دي چې دي خپل دغه کوم فینوټایپ ته چې دي تغیر نه ورکوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای سي چې څه سي په ارثي ډول سره تغیر وخوري او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی همدارنګه هغه چې دی د چاپیریال تابع دی. دغه رقم د ورشتانو رنګ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنګ چې کېږي تغیر وخوري. دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربیره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارثي خواصو ځینې خپل تاثیرات اچولی سي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډېرو شیانو نه چې هغه ثابت واوسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی سي د چاپیریال تر تاثیر لاندې واوسي او خپل پوستکي رنګ چې سي تغیر وخوري مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کومو ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول یې که چیرې مثال موږ سړو برخو ته ولاړ په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو چې دا خپله څه دي د چاپیریال تاثیرات دي مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي. دا وز موږ تاسو ته د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې موضوع خپل د ځان سره نوٹ کړو سی او په صحیح ډول خپل موضوع شډل سز دکې لکه څنګه چې می په تیر ولستونه کې درته ویلی و دولسم ټولګي د ډیر مهم موضوعات کې کوشش وکړي چې هر موضوع په صحیح ډول نوٹ کړي او خپل د ځان سره زده کړي همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړي په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو تاسو خپل کتابچې کلمان واخلي او نوموړي پښتنې خپل د ځان سره نوٹ کړي نوموړي پښتنه ده د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي دویمه پښتنه ده وژونکي جینونه څخه مطلب څه شي دي او اخرنی پښتنه ده وراثت او چاپیریال څه اړیکه لري دا وز موږ ستاسو د نن موضوع تر بل وخت پوری دا لامو ملسا دا توجه سخه مو هم نری نری منن
درسی ساعت
لشنبه تر چار شنبه ده اوم اتم نهم لسم یو لسم و دو لسم و طولگیو
دا بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ مضمونونه
او یوانا بلاونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادۍ رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
د آزادۍ ملمه
سلامونه او درناوی د ازادې ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې ز احمد تکل ستاسو قربایم نن د انجینری او ټکنالوژي او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان قربایم په سویس کې دره افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې او ادعا یې دا چې غواړي د افغانانو په اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي سمندر صاحب خبرونه ته خراغلست لمړی د خپل ځان په اړه یو څه راټوویاست لکه چې کین او خیلاس مو او پیژند ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راټوویاست لطفا
ډیر مننه تکال سو لمړی خو تاسو نه مننه چې د خبرونه ته راوبللم از د وردګ ولایت کې چې تلای جغتور سوالای کې نو لمړنۍ زده کړې مې هماغه په خوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الفا بارس کول د هغه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازی محمد جان خان د لیسې په نوم باندې په پخوانۍ عالي لیسه وه هلته د ما پلار استاد وه نو لومړي ټولګي کې شامل شوم بیا مې تر لسم سن پورې هلته زده کړې وکړې اما له بعده مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو بیا په استلاز کابل ته سپارچا شوم او خپل دولسم ټولګی په کابل کې ولوسته د کانکور ازموینه مې تر سره کړه او ښې نمرې مې اخیستلې نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینه معیار دا و چې په لوړو نمرو باندې فارغین یعنی بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو لپاره نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت لارې ترکیه هیواد بورسیې ته ثبت نام کړی و همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته
زده کړو ته مرادمه سمندر صاحب زه اکثرا چې خپل ملمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپه چوي راسن وای چې په دغه ځای کې زیږیدلایم په داسې یو کورنۍ کې نو وای چې په کوم کال کې یا څو کال مخکې
د ما عمر تکال سو تقریبا یعنی یو د ښکاله دی زه په هغه ملادي هغه باندې تقریبا تلور نیو کال کې زیږیدلایم د تاسو خبره ډیره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ټول معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشته ونې ته نه وایي نو زه یو د ښکاله نیم تکال
خا څه خاطرې مو په کلی کې د ژوند خاطرې مو راته وایست هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللی دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یستې د دې مو هغه وخت تصور کولای شوي یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او کناڅ په لدانه یو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره ورسته ناڅاپه مخامخ شوي
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وی د تری سره په ماشم توپ کې او همدارنګه هدفونه وی اما زه چې د خپل ژوند هغه قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم زه دا فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو پر اساس مختلف فرصتونه رامنځته کیږي او د دې فرصتونو که ښه ګټه واخیستل شي، یعنی په ښه لوري باندې مدیریت شي، زما په نظر باندې سره هدف ته رسیږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنی امکانات ډېر کم و. د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چېرته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرستې کوله. نو موږ همیشه په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه. او د ما یو خاطره چې د هغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په هغه سیم کې کستان یا اول نمره ومه، دا د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلی وه.
اوبخه خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره وې د ټولګي، معنی یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت ایست او درس دی ویل.
همداسې وه تکالسو، بالکل. د موږ سره ډېر د والدینو تشویق وه، همدارنګه د موږ او تاسو په کلي کې ډېر ښه مشران وو په هغه وخت کې، اوس هم شته. نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق وه، موږ یې همېش هڅولو. حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي چې موږ په دې باندې پوه شو، موږ ته دغه ذهنیت راکړی وه چې که تاسو دولسم صنف نه فارغ شئ، تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هېواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل. په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې، یعنی موږ کوښښ کوه چې سي نمرې واخلو، ښه فیصدي په حساب باندې ولرو. او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنی ډېر زحمت ایست په کور کې، زه به تشویقولم. همدارنګه په کورنۍ کې مور او شاوخوا خپلوان چې وو، نو بالکل په هغه وخت کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره وم تر یولسم صنف پورې په هغه لیسه کې.
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې یاست، ناڅاپي نه یې مخامخ شوي، دا مو له اولې نه تمه درلوده؟
بالکل تکلس همداسې وه. په هغه وخت کې یعنی د موږ هدف په حساب دغه ډېر روښانه وه چې زه دغه د دولسم ټولګي پورې زده کړې په ښه نمره باندې ترسره کړم، په ښه فیصدي باندې، او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې د ښې نمرې ترلاسه کړم. او د لوړو نمرو دپاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار وه. زما په زړه دي تکلس چې د هغه وخت کې په کلیو کې موږ برېښنا نه درلوده، اوس هم برېښنا نه شته، حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود. نو په کورونو کې به د الیکای نه استفاده کېدله، او الیکای په داسې شکل وه چې یو کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل، حتی اقتصادي وضعیت د کورنۍ یو ډېر ضعیفه وه چې دوی هغه الیکای ته په حساب هغه تلخاک به موږ ورته ویل، دوی حتی نه شوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي. نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ 15 ورځو مکمل شو، په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه، او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه. د ما په زړه دي ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې ده، د لسم صنف کې د تاریخ مضمون د ما په زړه ده، د یولسم صنف د تاریخ مضمون ډېر غټ کتاب و، او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډېر زیات وو. نو دغه موږ باید هر څه حس کړي وای. نو بالکل د دغه هر څه تر شا زحمتونه وو تکلسو. بالکل
د خپلو دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره وو، د دریو یې نومونه البته مراته اخلي، مګر راته وایي چې هغه اوس چیرته دی او څه کوي. د ژوند په اړه راته وایاست چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغه هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود؟
تکلسو زه د ټولګي دغه مې چې وو اکسپشن مې چې وو په حساب زه چې دغه په اړه فکر کوم، او د کومو سره چې اړیکه لرم، په سیم کې زه اول نمره وم، د موږ د سیم هغه دوهم نمره ډېر لایق، اوس په امریکا کې به د طب په برخه کې تخصص کوي، یعنی د هغه ډېر ښې نمرې اخیستې او لایق وه. په همدې شکل دریم نمره او څلورم نمره، یعنی دوی د ماسترۍ تر سطحې پورې دوی اوس زده کړې کړي دي. نو داسې کسان هم وو چې مثلا دوی ښې نمرې نه درلودې، اما دوی زه فکر کوم ښه تجارتونه لري. اما له بده مرغه زه د هغه پخوانیو ټولګیوالو سره په اړیکه کې نه یم پاتې شوی، ځکه د ما آخر کال لوړه لیسه یا عالي لیسه مې په حساب په کابل ولایت کې لوستې وه، او د ډېرو ټولګیوالو سره زه ځکه
نه د کلي د ماشومتوب د دورې چې په جومات کې مو درس ورسره ویل، یا په لومړني ښوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ورسره وی، د هغو په باب راته ووایه درې کسه.
بالکل زه د هماغه ټولګیوالو نه یو کس پیژنم چې هغه یعنی انجینري لوستې ده، او که پرمختګ دې زده کړو د مسلک په برخه کې کړای دی. اما داسې ټولګیوالم د ما په درې کې چې دا هغه جملې نه دوه یادونه کولای شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نشو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطني اطلاع بخت ورسره یاري ونه کړه. اقتصادي ستونزې به مثلا یادمنه چې فرصتونه مساعد نشول، اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول له بعده مرغه د کلی ښه ژوند دی، اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډېر محدود دي، ځکه دوی د کانکور د ازموینې دپاره هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري. اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډېر زیات وو، نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو. زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل، که څه هم ما دغه پروګرامونه ډېره ګټه وانخیسته، خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړه چې هماغه محصلینو سطحې ته ځان ورسوم.
مننه. اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته. تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل، وروسته په کومو برخو کې مو د ماسترۍ سندونه ترلاسه کړل؟
تکال سو ما تنها تر دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، چې مخکې ما وویل دولسم یولسم سن پورې په کلی کې وي، او دولسم سن مې په کابل کې لوستی، او د هغه نه وروسته د خبرو نوموړي کې ما یادونه وکړه د هندوستان هیواد بورسیه ما ترلاسه کړه د لوړ زده کړو وزارت خانه، هغه معیارم هم دغه وه چې د کانکور لوړې نمرې وې، او بل هم د لیسې دورې یعنې د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې یا فیصدي وه.
د درې وروستیو کلونو
دقیقا همداسې وه، د ما د درې وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه. په 2011 کال کې په لوړ زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړي درجه کې راتلله د فیصدۍ په حساب باندې، نو په هماغه اساس باندې موږ بورس ته معرفي شو. بیا زه هندوستان ته ولاړم. د هندوستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی، د دې په تنګ کې یو بل ښار دی د پونه په نوم باندې، دلته یو ډېر غټ دولتي پانتون شته دی د هند د لاسو خو پانتونو په لیست کې راځي. نو د ما شوق تکل څوک که رښتیا ووایم د ساختماني انجینرۍ سره وو، ځکه په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینري ډېره اورېدلی وه، په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوي ډېرې کمې وې، خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو. موږ هند ته ورسېدو، هند ته ناوخته موږ تللي وو، نو د موږ سره بله چاره نه وه، وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیټونه نشته، دا ډک شوي دي. نو په هماغه وخت کې موږ ته وړاندیز لغه وشو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وو، نو هماغه ما ومنله. بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې، څلور کاله مې د لیسانس دوره هلته تکمیل کړله په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو. په هند کې د فیصدۍ بل سیستم دی چې د AUB او دې ته ورته ګرید سیستم دی. نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم، هیواد ته راستون شوم.
یعنی وبخې ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی؟
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کېږي، نو ما الکترونیک او د مخابرات رشته لوستل تکلسو. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلسو کوو، ما یعنی په کافي اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د ستاکو لپاره چې پرونه یعنی تقریبا کوایم کم و دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسي امکانات محصولات ورکول کې لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم، ستونزه ما ته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بعده مرغه دغه ذهنیت ځوانانو ترمنځ خپور شوی و چې تاسو باید یو د پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ، تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید له لاسه نه ورکوه، پانتونو ته زه ورتللم، په هغه پانتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي وو، زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. هماغه وو چې ما په پانتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره، که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترا اداره کې یو پاسته ثبتنام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برخه کې موږ ونه شو کولی شاید خبرې وکړو. د ډېرو چلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیست شم، او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې دا تکل څوک دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی، افغانستان ټلیکومونیکیشن ریګولیټری اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا پدری کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژي په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي.
ډېر
ښه. خوده مستقله اداره وه او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
ښه، مهرباني، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله، تکلسوب نه اترا اداره کې ما دنده واخیسته. دوه کال وروسته زاد ټیم د مشر په حیث یا هغه ټیم لیدر په حیث باندې مقرر شو. در غنه وروسته به سرپرست امیر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب پاس پورې زه و مالتا. او په همدغه وخت کې ما د هندستان بورس ته بیا ثبتنام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم، ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنې مخکې یوسم نورې. نو هغه هم یو څه اوږده قصه وه. درې ځله زه د هندستان بورس ته بریالی شوم، خو له بعده مرګ ته نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا په تحصیلاتو وزارت کې څه ستونزې وې. موږ هغه خپل حق ونه شوی کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایې یوازې تاسو وایې که یوه ډله ځوانانو
نه، تقریبا شل نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دنده یې درلود په دولتي ادارو کې، د دوی د جملې نه تقریبا اوه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي، اما دیارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوای کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه وه موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پوهنتون کې د ماستری یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړ، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماستری هلته شروع کړه. استادانه ډېر ښه خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شته ورځې په هغه وخت کې موږ پروګرام هم نو وخت شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و. تکل څوب چې بیا هیواد کې مثلا تحولات راغلل او بل اخره جمهوریت دوره سقوط شو. نو په دلته ډېر ستونزې رامنځته شوې.
الا ماستری تکمیل نشو.
ماستری هم داسې پاتې شو. الا بعد مرغه تکل څوب اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو به تر پیږی چې مختلفه مثلا ستونزې وي د بانکو مسایل وو، مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه وو، مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه وو چې زه یو څه ناروغه شوم او د ناروغۍ وجه هم همدغه وه چې ما د شپې تر بیر نه وخته په دفتر کې کار کوه، حتی ما اضافه کاریم نه اخیستله، شاید ما همکاران په دغږ واوري. ما بدون د اضافه کارۍ نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري وو تر ماښامه پورې موږ کار کوه. او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه، د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوی فریکونسی چې رادیوګانې په هغه باندې خبرونه کولې، تلویزیونونه وو، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بی سیم خدمات چې په هیواد کې ترځه کېدل په هغه برخه کې موږ کار کوو. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناستم. ما چې د ډاکټر سره مشوره وکړه وایي چې څه کار کوي، ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تاسو دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې مې تکل شو. زه ایران ته ولاړم، نا پاکستان ته ولاړم. اصلا مې موخه تداوی وکړه، تداوی وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هیوادونو د ماسترۍ لپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه وم. هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هیواد پرېږدم او زه بهرني هیواد ته مهاجر شم. یوه یادونه بله باید دا وکړم چې زه په 2000 کال کې سویس هیواد ته چې زه نن دلته اوسېږم دلته درغلی وم رسمي سفر وباندې، اما بیرته به هیواد ته ستون شوم. ډېرو کسانو ماته مشوره دغه را کوله چې تاسو به هر کې پاتې شیه او تاسو دغه فرصت یا نه راځي، خو دا خبره ما هیڅکله نه منله. د سویس او جرمني د دغو ټولو سفرونو زه بیرته هیواد ته تللی یم. نو هغه کیسې ډېرې اوږدې وې، زه نه اوږدوم. بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې یو فرصت و، هم ستونزې وې چې یو نوی چپتر را خلاص شو، هغه دغه وه چې ما د ایټالیې د یو پوهنتون داخله ترلاسه کړه او د یو سمستر لپاره یې مشروطه ماته بورسیه را کړې وه. د دوی شرط دغه وه چې په لومړي سمستر کې که پاخې نمرې واخیستې نو ته کولی شي چې دغه بورسیه د دوهم سمستر لپاره نوې کړې. نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل څو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره 2022 کال کې راشید شو. په ایټالیا کې د یو پوهنتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیه. دوه سمستره ما په ایټالیا کې ولوستل. د دریم سمستر د پاره د ماسترۍ دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای، یو انټرنشیپ. نو بیا په ایټالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم، او ایټالیا ژبه مې خاص دا نه وه. نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاست وویل، عملي برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه، او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هیوادو هغه د انټرنشیپ لپاره چې محصلین را تلل دغه مسؤلیت ماته راسپارل شوی و، ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماستري کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو د ما سره کومک وکړه چې دغه ماستري زه په اسانه توګه مخکې یسم. او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل څوب. د پولند نامو وختل چې د پروګرام لګ نورم جذاب شي او نوې تجربه تر لاسه کړم. نو د ما اخر سمستر او د ماستر تیزس پاتې وو. د مې په جرمني کې یو پانتون سره موافقه په دې شکل باندې وشو چې زبر دوی سره د پروګرام وایم. تیر کال یعنی 2020 کال په مې او جون میاشت کې ما خپل د ماستر تیزس د فوکر او ماستر نه ختم شو.
ورسته به د هم را توه یاس چې عملا د اوس چیرته کار کوي په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې او دنده مو څه ده. خو اوس سمندر صاحب در ته وایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی، دا هڅې مو له کوم ځای پیل کړي او څنګه دې ته دوام ورکوي؟
متکل سب د ډیر مهمه پښتنه دا علاقه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما ادهاد هغه چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړ، هغه په دې معنی باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنی د څلورو لسیزو وضعیت دی چې وګد وضعیت دی چې چلای وضعیت دی او دا را تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه را ته تشریح کړي، دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی، خلک د افغانانو په باب څه وایي، یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي، یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي، افغانان متمدن خلک نه دي، څه ډول تصویر شته په دوی کې؟ لکه به واضح وغږیږو که نه؟
تکاسو بالکل زما موافق یم که موږ واضح ونه غږیږو. د ما په نظر باندې د ستونزې هغه اصلي ریښې موږ نشو راپلټلی او چې د ستونزې ریښه پیدا نه شي د ستونزې دپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي. زه تکل سب دا پښتنه درته ځوابوم، خو د پښتنې په سر کې زه باید دغه خبره هم واضح کړم چې د موږ او تاسو افغانان ډېر زیات پوتنشیال لري. پوتنشیال په دې معنا چې په موږ کې ډېره زیاته انرژي شته ده او ډېر لایقتونه په موږ کې شته دي، اما دا چې څنګه د ښه طرف ته سوق شي او سوق شوي وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده. او دا چې تصویر څه دی د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه وروسته پاتې هیواد یو او بالکل وروسته پاتې یو. په دې کې شک نشته دا چې موږ باندې جګړې تپل شوې دي یا مثلا د جګړې د موږ خپلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو. یعنی په هغه وخت چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم، د مو حق دغه نه و چې زه د جګړو د وجه د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شم بل خور ته یا بل ولایت ته ځل ته سپار چا وخلم. په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د ما په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزه کې رالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي. دا خبره زه فکر کوم لږ سیاسي اړخ ته دي د مخکې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه، اما اوس هم د نړۍ ډیر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بوي چې د زده کړو معیار مثلا چې ته د پټالیا کې مو د خپل پانتون د نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارښود یا ټیوټر دوی په انګلیسي کې ورته وایي په دې هیڅ مې کار کړی او دا ما ته په ثبوت ورسېدله چې د افغانانو اپلیکیشن په پانتون تر راتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و، د زده کړو مثلا عملی معیارونه مثلا ټیټ و، د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پانتونونه چې دي په نړیوال هغه درجه بندۍ کې په خلیص کې مثلا نه راځي، مثلا نور ډېرې پیچلې ستونزې دي، یا مثلا افغانان چې بورسیا ترلاسه کړي زده کړې ته نه پاتې کېږي. دا یو منفي تصور تکلسو په وروستیو
کې. او دا څنګه بدلېدای شي؟
تکل شو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وایي په تیاره کې چې هغه د شمع یو سپرمیغای موږ ورته وایو یو وړه رڼا چې را پیدا شي کله هغه کېدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په روښنایي باندې. ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف و مثلا په ډیرو سختو کارونو کې. ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم، یعنی که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتلم دوی سره مې ستلیمه شي کولې، دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څوک کاله کېږي ته دلته اوسېږي په څه باندې مصروف یې. خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم او په پانتونونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه. نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه، کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته. ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي، یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړي دي، ذکاوت موږ ته را کړی، سترګې را کړي دي او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دو پانتونو کې زده کړه کوي، دوی پرمختګ کوي، مثلا ښه سیستمونه جوړوي، موږ ولې نشو کولی چې دا وکړو؟ زه فکر کوم دا باعث و چې ما په ځل کې یو انرژي را پیدا کوله، زه په شوق باندې درس تللم او هم دا څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابت کړه. د ما سره بل لار نه و، د ما یو ځنۍ فرمول هم دغه و چې زه باید په دغه مضمون کې ښې نمرې ترلاسه کړم، زه باید خپله وړتیا وښایم. او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هېواد دی، مهمه باید دغه وي چې چا دلته ښه زده کړه کړې ده او چا د امتحان په پارچه کې ښه لیکل کړي. یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې ما چې په زړه د اویا شاوخوا محصلین وو، د دو دېرشو هېوادو محصلین وو چې ما هغه د سیم ډټا ولیدله. د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلود، ما په کې ډېره خواري وکړله. اپلای یا کی زه وسیدلم، بس د شپې تر وخته مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم، د انټرنیټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړې، مې یو ښه پروژه وړاندې کړله. هماغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې، زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پوهنتون کې نه پېژندلم، دغه د ما هم سیمپیانو نه پېژندلم، یا د دوی علاقه شاید خبرو نه وه. سبا ورځ چې زه دپارټمنټ ته راغلم، زه د یو بل ډول ښراغلات سره مخامخ شوم. دغه سهار د تیر ورځې د سهار په پرتله ماته ډېر بل رقم و، مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هېوادو محصلین ماته راغلل، وایي څنګه وتوانېدی چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې؟ دا یو ډېر پیچلی مضمون دی، د موږ ملګري او دوستان او یا هم سفیان څو ځله پکې ناکام شوي دي. نو خبره کیسه ډېره اوږده ده، تکل څو ما چې هغه کوم نوټ د ځان سره نیولی و په سیند کې چې هغه استاد څه ویلي وو، هغه مې نوټ کړي وو، بیا مې دا ډېر ښه ترتیب کړي وو. بیا آخرې ورځې کې د یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پرېښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي. او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم، یعنې ما زه په دې پوهېدلم چې که ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي، دوی چې یو ته لولي دوی پوهېږي چې دغه کس افغانستان و او د افغان و. او زه فکر کوم دا انتشار کوي، دا د نړۍ هر ځای ته، هر پوهنتون ته او هر هېواد ته دغه ډیوه بلیږي ورځ په ورځ باندې. او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي، هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هېواد دننه کوم ځوانان دي، زه داسې فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړل شي، دوی باید فقط وهڅول شي، نور دوی دا کار خپله کوي.
کور مو ودان د مرکه ورسته برخه تر رسیدلی یو سمندر صاحب، که لطفا په پای کې راته وایست چې دا اوس چیرته اوسیږي او کار مو څه دی، له دې سره به بیا خپل خبرې هم راون غاړو.
ډیر مننه تکل صاحب، زه فعلا په سویس هیواد کې اوسیږم، تیر کال مې ماستری په جرمني کې ختمه شو، بیا سویس ته راغلم. دلته مې لومړی د درې میاشتو لپاره د خپل هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړه چې د انګلیسي او د پښتو دری باندې ما د دوی ترجمانی کوله، او په همدغه وخت کې زه په دنده پسې ګرځېدلم، ژبه مې زده کوله، ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده. تقریبا درې میاشتې شاوخوا کېږي تکل صاحب چې زه د سرې میاشتې یا سور سالي په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري په حساب څانګې لري، د پروژې د مدیریت په برخه کې زه دوی سره اوس همکاري کوم. نو د قرارداد مې تقریبا یو کال شاوخوا دی، او په همدغه وخت کې آنلاین کله کله محصلینو ته لیکچر ورکوم، کله کله ویډیوګانې جوړوم، کله کله د یکشنبې د شنبې په ورځ مرکې کوم، کله لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه د هیڅ چا نه مینه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دغه وي چې د هېواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم، دوی زده کړو ته وهڅوم، او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم، کانفرنسو کې ډیر کینم دلته، د دې په وجه باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ هم تاسو هر څه کولی شو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو، په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر و چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وو. تر بل خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ هر سهار را وسوي پا پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار پښتوي پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ